یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د مسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریز ګډون وکړي.
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به مسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو دپاره یا مشکلاتو سره مخامخ د دې دپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولی بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي.
دا چې کورنۍ مشکلات د همدغې معاش له طریقه حل کوو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله له نن څخه په ټول هېواد کې لاریونونه پیل کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانی زیده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي. او شمالی کوریا نن یو بالستیک توغنده آزمویله. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کېږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یوه ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازی ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخي او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د بشري حقونو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپاله سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدربار په حواله بېګا په یو راپور کې راغلې. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلې چې طالبان له ښځینه استازو سره هم لیدنې نه ردوي، خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته وراستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډېره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینهو کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي، بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې. قونسلګرۍ ویلي له ډېرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکاری ته تیار ده. د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزنډید او لا هم پروازونه نه دي عادي شوي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پوځ ورکړی دی. د جاپان د سمندرغاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا یې د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د تېرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت وازمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي پلاټه کړه. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یوه داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلور وختو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفي ثابت شي. د بندیزونو دا خبر اورسه تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې نږدې څلور دېرش نیم زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللې. افغانستان وړمه ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلوده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15 وي، دویمه د اکتوبر 19 له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روښانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې په کې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنیو غونډو کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دغه چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدل دي. روسیا وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډون یې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیله چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي، خو طالبان په ایران او هند کې د جوړېدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واک تر طالبانو رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13 خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر، یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفي الله ستانکزي له ښاغلي فاروق فردا سره کړې ده او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کجدار مریض بڼه لري او دوګونه مخې غوره کړی دی. وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې ونډو کې ویلي و چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به یې دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمات کې په اسلامی امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامی امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي، فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه وه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوسم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ملګري ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR د اعلامیې پر بنسټ په تیرو 3 ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په 3 الوتکو کې لیږدول شوې مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال، او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و 3 الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 40% ډول د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دا غړی وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د افغانستان له صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي، او یا دې هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 14 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه پور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په سول شوي غږیز پیغام کې ویلي،
هغه خبر چې ګواکې مالیه وزارت په سوال د دوله خوراکي موادو باندې تعرفه معاف کړې ده اصلا حقیقت نه لري، او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلامیې به د وزارت مالیه د رسمي فیسبوک پاڼې، سایت او همشرانه ټویټر لخوا نشتېږي.
په ټولنیزو رسنیو چې د مالیه وزارت له ادرسه کوم مکتوب خپور شوی، پکې راغلي چې دغه وزارت د 14 لومړنیو خوراکي توکو مالیه چې نومونه یې هم لیکل شوي معاف کړي، او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوي چې د مکتوب د صادرولو له نېټې د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي. دا مکتوب چې مالیه وزارت جاري بولي، وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل، خو مالیه وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي.
اقتصادي خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. مخکې مو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې په باب واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مو هم د مسکو پر غونډې څرخي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بیو د بې ساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي. د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بې ساري توګه رالوېدلی او د دې هېواد وار د مخه زیانمن اقتصادي لا کمزوری کړی دی. نور د سفیر ولستان اګزی په رپورټ کې.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هېواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیسیون د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یوه غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں. 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره به په ټول هېواد کې د مظاهرو اعلان کوو. له 19 تاریخ وروسته سمدستي په ټول هېواد کې له ګوندي دفترونو مظاهرې پیلېږي. په هېواد کې د بیو د لوړېدو یا ګرانۍ، بېروزګارۍ او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایات دی رہے.
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیه د اونۍ په سر کې په بې ساري کچه لوړه شوه. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارد ډالري بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستیو څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بېلابېلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې په ټول هېواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوستی. حکومت دا کار د عوایدو زیاتولو لپاره کړی. څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هېواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هېواد پیسې پاکستاني روپۍ په بې ساري کچه ولویږي. دمګړی $1 په شاوخوا 103 روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي، او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې به ورکول کېده. دا هېواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د $1 میلیارد مرسته په دې وځنډوله چې ګواکې دغه هېواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدلی شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 8 سوا اتیا او 15000 90 موندلی شي. په خوست کې ښوونکي د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. یو شمیر ښوونکي وایي که چیرې تنخواوې ورنه کړل شي نو ښایي د ښوونځیو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د ښوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښوونکو تنخواوې اجرا شي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغې معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. که چېرې په وخت رسېدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمی آشنا وایي په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشاعت دغه د وظیفو معاش د دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره کپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دي. د ښوونکي معاش تقریبا 10,000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپي شوې ده چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ورسوي او موږ تقریبا دوه دوهنیم میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي او وایي که هغوی ته تنخواوې ورنه کړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادي پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کبله ځنډیدلی او په نږدې راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکي کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تېرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅانده ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پیل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسدالله یم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د دښتې سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې ده د دغه معلومات راته وکړي وروره دا اوس کمځګي ته ځي څنګه ځي نر خو دې منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالستین او دغه اوس وساله نن فعاله ده. آیا دلته ځي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅا ولایت د تګاب د سوالی نه لکه څنګه چې تاسو به تر کوی د کڅا ولایت د تګاب د سوالی زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نه په سلنه شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي. چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي. په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. والسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زمار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، دوهمې نیمه کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم د موسکو پر غونډې راڅرخي. موسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د غونډو کوربه وي. سبنۍ غونډې رسمي غونډه ده. د موسکو فارمات یو مهم غړی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوس په دې دریس کې نه دی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا بحث مه هېروئ. خو تر دې مخکې صفي الله سانزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه کیږي. روسیا وایي په حاشوي بحثونو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ حاصل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې هیدربار انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي دي. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلی چې طالبان د ښځینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته وراستوي؟ د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پر راتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. په راپور کې راغلی چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غږونه خاموشه کړي او محدودیتونه یې د وسیلې په توګه کارولي دي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. او د روسیې د دویم لوی ښار سینټ پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه پر از د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوی دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو پخوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده او تازه یې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندل صاحب راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب تاسو او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري روسیا غواړي خپل منطقوي او هغه جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښيي، خپل رقیبانو ته چې موږ وسم یو قدرت یو قوت یو. دوی د پخوا په شان یعنی د پخوا مې هدف دغه دی چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو تر منځ مخکې دی چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو اوس بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دو مخه سیاست کوي خو دلته بیا دو مخه سیاست مخته کړې ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښي د طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی واک لري او دوی هم یو قوت جهاني ده. زه باور لرم دا د دوی ناستې لکه پخوا چې نتیجه نه ورکړي بیا به هم نتیجه ونه کړي. او بل دوی غواړي چې خپل دغه پخواني د شوروي اتحاد هېوادونه یعنې مرکزي آسیا هېوادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي دوی هم وبیروي چې تعدید تاسو د تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې چې داعش له خوا ننګونې دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هېوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټول ولري او هلته یې خپل سربازان او قواوې راوستلې خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپلې هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله او اندر صاحب راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کوریدونکو ته ووایئ څه غواړي مسکو؟
مسکو دوی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هېوادونو کې چې دغه دوی د لاسه وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې نو زه باور لرم چې د داعش په هغې هېوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان، ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره. همداسې په چین کې هم مخفي سازمانونه لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هېوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې ګاونډي هېوادونه خپله روسیه او چین ولنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، تشنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، دا داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ رابرسېره کړي چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي. او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړي، دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وښيي. خو زما په نظر د دوی غونډې بې نتیجې دي. دا بې نتیجې دي، دوی هغه نفوذ نه لري لکه چې امریکایان یې لري.
بله مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خپرونې یا د بحث بل میلمه ښاغلی بشیر زرمست هم سټوډیو ته وصل دی له لندن. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیځ هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې؟ لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملمت ته سلامونه وړاندې کوم. ډیجیټل روغه جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره پوله نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم و د هغوی د ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېره اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري. او په افغانستان کې د داعش بدګون چې دی هغه رښتیا دی، او روسیا چې دا د داعش څخه ډیره په ویره کې ده او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په عین حال کې دوی د کوکنارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري. او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دې اړتیا لري چې هم کوکنار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2019 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بیخي صفر ته رسولی و، او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې. او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیه چې دا هغه د شنګهای پاک چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي ارګان رامنځته شو، د هغه غړي ده، او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول دغه سرفزیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې ده دا سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرود چې په افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي، او د دې ته اشاره کړې و په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي، او پخا چې د یونیکال او د بریډاس کمپنۍ او دا پروژه په مخ کې بوله، روسیې د غنا ناخوښي څرګنده کړې و چې موږ خو تیار دلته یو پایپ لاین شته، نو موږ پایپ لاین ولې نه استعمالیږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه و، هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبانو تر اتک سره ودرېدله. نو دغه شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده، هم ورته خوشبین ده، او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښې اړیکې وساتي.
بلې، او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنا کېدلی چې ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولی، لا د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، حداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، ګډون بلنه نه ده ورکړې، اما مسکو دا د چهارشنبې طالبانو ورغوښتي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو، او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. صرف په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشوه، لاغه هم د ملي تجارانو لخوا آماده شوې وه. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سره په سیالۍ کې دي، او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپلې اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بلا مخکې پوتین یو څو ورځې مخکې ویلي چې نړۍ به چې په دې کې پاتې ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې ښې اړیکې ورسره ولري. تاسو باور کوئ چې نړیوال اوس هیڅ بانه نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟ دغه ته به دوی زمينه سازي قلاله قلاله به طالبانو ته چانسونه ورکوي چې هودي کوپریشن ورسره وکړي، مرسته وکړي، او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټیډ نیشن د طالبانو څخه غوښتل لري، هغه په قلاله قلاله باندې طالبان ومني، او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټولو په افغانستان کې پنګونې کړې دي، مصرفونه کړې دي، عسکري وژل شوې دي، ټپیان راغلي دي، په دغه تبدې وادونه کې وسیږي چې یو تر یو د نړیوال طالبان پر رسمیت باندې وپیژني، نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي. ځکه دلته دوی انتخابات کوي، راکي نو دا مشکل دوی ته سازیدون کوي، نو دوی نشي کولای چې یو په یو ور افغانستان سره
بله کور مودان. زرمت صاحب اندر صاحب بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسیې ته لاسته راوړنه ده، او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي، او روسیا او ورسره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې دننه لوی ستونزه بې وزلی ده. بیلابیل نړیوال ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین له تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاشه دي، ډیرو کمو ته یې معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي، تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځایه شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغو افغانانو ته چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي او سترګې دې ته دي چې نړۍ باید له افغانستان سره له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغو افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیه داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه یې پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمر صاحب باید نظر ته احترام کوو، خو یادونه باید وکړم چې تېر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه، نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي شوې په شکل د اشکالو غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، امریکایان هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر دا استخبارات او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبه ته ډیر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې هیواد نشته چې رحم کړی، او زموږ چارواکي که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړې دا په نظر کې نیولي، په ولس باندې فکر نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازم ده چې دغه هیوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی خود لکه روسیا او چین او غټ غټ هیوادونه دي د جهان دوم دریم هیوادونه دي، همداسې ایران او پاکستان، دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې چاہتي وو لوب لري خپل عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژندل، چې دا یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې، بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا نشه ماړه خلک دي او تل به ښه ژوند وي، خو ولسه که تاسو چې ویلي په ډېر یو بد حالت خراب وي، موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي. او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل ورکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي، چې شاید ډېر کله شته دي افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم یې د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخوردونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلي، زموږ د هېواد په خرابولو کې، زموږ د خلکو په وژنو کې هېڅ یو سرپنه نه کړې. افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبار کړي، دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس دې نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلی، د دیموکراتیک د وخت مزه مو کتلی، د اشرارو او د مجاهدینو وخت هم لیدلی ده، د امارت مخکېنۍ دوره هم لیدلی ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولای شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کړو او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي؟ که د ښځو حقوق وي، دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونو استخباراتو، که چین ده، که روسیه ده، او که امریکا ده، او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي، مستقیما لاس کې درلود. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس ووهي.
او اندر صاحب، په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني، بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي، مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي تر څو اغه ارمنو یا مستحق کسانو ته ورسیږي، خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وخی، یو څه نرمښت وخی؟ دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه وسترګې پلاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کی، مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم له شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثر ولایتونو کې خوندوی ته نه ځي.
زه باور نه دا مشکل بلکې ځکه وخت تغیر کړی ده، او طالبان دی هم د لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه، او افغانستان هم داسې خاورې لوټې ودي ولسوالۍ په شکل دوی ډېر په مفت راغله دا واک وینو. دا ورې هم دوی په ډېر وروسته له 20 کلو راغلي، مګر په جنګ رانغلل او په یوه دسیسه د نړیوالو او د جهاني دسیسه وه د استخباراتو دوی واک ته ورسېدل. نو اوس د هغه د کیبل د وختو فکر نه کوي، د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه یې د پوهې ډېره لوړه شوې ده. دوی خپل حقوق وړي دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځای کې کوم ظلم کړی دا کوم خبر شوی په مظاهرو کې یا کوم پخوانی افسر یا سفیر په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکلیف دا ټول نړیوال سره وتلي دي چې دا به د دوی د رسمیت په پیژندلو کې ډېر مستقیما تاثیر ولري طالبانو د امارت. نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاړ شي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته. نجونو او هلکانو یو رقم باید تحصیل زده کړي وکړي. نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د ښځو دي، ښځې باید کار ته لاړ شي لکه د پخوا په شان. زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې د طالبانو یو څه افراطي خلک لري، دوی به په خپل منځ کې هم څه مشکلات سره مخامخ شي. وخت زره د جمهوریت ولکې مونږ ډیر جوړ کې مکتبونه نه لرو، درته دي بلې نه تل ماشومان مکتبو ته تاسو څنګه وي؟ نو تاسو څنګه کوم له لوري لوري څنګه دې چې انانو په کلکه سره د طالبانو امارت تختار کوي تاسو سره څه کوي؟ بلکې دوی بهانه لري، خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خوړلې ده. امریکا او زموږ د سیمې د ګاونډو کی غوښتل دغه ټول په افغانستان کې جګړه شدت وي، څو کاله نور جګړه وشي. خو متاسفانه هر هغه نیرنګ چې طالبان د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپل مجلس کې کار واچو، پیله جګړې نه وخت د افغانستان اسلامي امارت ته ورسېد چې افغانان هم خسره دي او جګړه هم وشوه. کنی زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پریکړه چې دلته باید یو لس کاله نور جګړه وي خپلې لوبې وکړي. نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده. هر څه شته. زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاهي بنسټونو مخې ته فرخونده وسوځېدله، هیڅ کله به طالبان د چې عمل د ښځې مقابل کوي کې. نو بنان موږ باید سترګې وګړو او نړیوال هم باید په افغانانو رحم وکړي. 50 کاله کې جګړه اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. دوی دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لرې کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو سره ځان عیار کړي، ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلي کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم پرې خبرېږي.
بله، او بېل کلي ژوند هم مشکل ده نن سبا کې. ډېره مننه اندر صاحب، تاسو ته بېرته راځو. زرما صاحب، روسیا د چهارشنبه په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان، چین او دغه راز امریکا استازي هم ورغواړي وربللې دي، هغوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي. روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیان، پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي؟ ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو، عملا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي، مسافر نه پرېږدي، ویزې په لاس کسان ولاړ دي، پلارو کې هغوی ته اجازه نه ورکوي، مریضان خلک لري. روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه، خصوصا د ګاونډ هیوادونه، دې ته وهڅوي چې له افغانانو سره اړیکې عادي کړي، خصوصا تجارتي اړیکې او دغه قونسلي اړیکې؟
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري. د پاکستان سره اړیکې ښې دي او متاسفانه تاسو دغه خبرې وکړي، د سرحدونو خبرې وکړي. په نړۍ کې د کووډ 19 وبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی دی. صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم، تر 1 ټریلیون زیات پاوند دغه حکومت مصرف وکړ ترڅو دا خپل وګړي تغذیه کړی شي. نو په امریکا کې همداسې، په چین کې، په روسیه کې، په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیات ضربه لیدلې ده. او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی، نو د دې خطر زخت ډېر دی چې د دې ځای د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هیوادونو ته او اروپا ته لاړ شي. نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دننه په افغانستان کې مرستې وکړي ترڅو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي. همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننوتل، نو دوی یو ساوې وکړه چې هغه بندیان جنایي او سیاسي او ټول همداسې بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی، تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، شاید ایران ته هم دی. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي چې تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونو ته.
بله او زرمت صاحب، بس شیبه لګي پاتې دي، طالبان به فکر کوي وکولی چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان ورته ګواښ نه متوجه کیږي. په خوا هم دوی ډاډ ورکړی، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري، وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې غونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونو د مخنیوي په برخه کې غونډي او تادسیم هیوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي.
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت پخا کړی دی، داعش سره سره په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت تخل کړی وو، د دې په باره کې دوی اطمینان لري. د ښځو په حقوقو په باره کې هم چې دوی کوم دغه لري، د اندېښنې لري، هغه صرف دغه بردي چې کوم حقوق چې په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینشنونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دا همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د زمونږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دغه خبره کوي. نو اوس د سکیورټي او د کوکنارو د ریفیوجی خبره چې د پدیمې ټول سره باور دي، او تاسو باور وکړي چې د ټول پدیمې مطمئن دي چې دا کار طالبانو د دې اړتیا لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی لکه مخکې چې ما ویلي چې دوی په ګړندې توګه دا کار وکړي. نو دوی ته دلته په کور کې دنه پرابلم سازيږي، دوی خو الیکشنونه لري، دوی خو جمهوریتونه دي، او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندې توګه سره هغه خلک چې تاسو ورته تورورست ویلي تاسو سره واستلو په بلیونونو ډالر سره برسته کوي، دا به ټول کیږي، لیکن وخت بغواړي.
کور موادان زرمات صاحب، ډیر مننه، سلامت سي. اندر صاحب راځي، استاسو روسي خبري هم واورو. طالبانو ته څه کول پکار دي چې په کور دننه هدا اقل وکولای شي نظام جوړ کړي، مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لوی جرګې لارې یا هم د ټاکنو لارې څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمې او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګوري، طالبان لکه څنګه چې ما تل په نورو میډیاګانو کې دي، افغانان دي، او اوس دا یو حکومت ته مونږ هر سات طالبان یو بخش دی جامع دي، نو بنان سیاسي واک نیولې ده. زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پر مختلفو دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي، ټول خپل هغه خلک چې د دوی سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي، هغه په اثر جو کې په لوړ څوکۍ کې واک سره ودی. دا د دوی حق ده چې لوړ څوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویاند هم ویلي څو دوی قربانیان وکړي، دوی مبارزې کړي، او دوی د جهاد کړی. مګر افغانستان د ټول افغانانو ګډې واده د یو باغ د یو بند چې د کې مختلف ګلان دي، دا ټول ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري. دوی د کار اهل کار ته وسپاري، لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونه دا د ټولې مسلکي خلکو ورکړي، د جمهوریت د وخت غوندې واسطه او رشوت د سفارتونو خوا دی نه مقرري، د افغانانو حق دی نه خوري. نو بناء یو ښه دولت دا دی مخکې راولي، تر هغو چې وکولی شي په مخکې لاړ شي. د لویې جرګې خبرې داسې د خوب خیال خبرې دي. طالبان لکه څنګه چې وایم او موږ تاسو موږ ټول نړیوالو ته ګوري چې دا برقدرت ماسک، نو اوس نه شي کولی چې دلته یو داسې شموله په نامه یو فت جوړ کړي چې له هر سفارت او له هر هېواد نه هغه پخواني جاسوسان بیا راولي، یا پخواني دارماران د اشرار ملیاردر څو بیا راولي ملیاردر کې، دا امکان نه لري. سیاسي واک دیني ولا سیاسي چوکي دیوني شي لاندې د افغانستان خلک ته دی، او د افغانستان په خلکو دی هغه څه چې په انسان کې نشته، د افغانستان
لمړي سره په
ټکر کې دی، هغه په موږ نه تحمیل
دی. ډېر مننه اندر صاحب.
د همسایګانو له سلطنې د ځان خلاص کی، پاکستان هم دوه مخه سیاست دی، پری دی نه چې مداخله
وکړي. سلامات اوسئ.
کل یو افغاني دولت باید ولرو. مننه
ډېر ډېر مننه اندر صاحب. کور مو ودان د باسل میلمنو، د سیاسي چارو لکتون کی احمد خان اندړ، او د چارو لکتون کی بشیر زرمت صاحب څخه ډېر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 يو يو 2 سلور يو يو 5.
شمیره بیا وایم 00420221 4415.